د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
درنو اردوونکو السلام علیکم دا وائس آف امریکا دی ودا ز مجاهد جواد لمړی پام وکړی د دې سات د مهمو خبرونو سره ټکو ته د فرانسې خبری د روي په کابل کې د ناحیه سي شنبي د ورځې په 14 کې لکتر لګندون نس کسان وژل شوی او تر 500 نور ژوبل شوی دي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن او سپین بول د کلار سر لننه یعنی د نوومبر پر دوهمه نیټه خلاص شوی ده او مفتی منیب الرحمن وایي تحریک لبیک پاکستان یا ٹی ایل پی د فرانسې د سفیر د وستلو او د سفارت د تړلو غوښتنه نه ده کړې او دای نه دی غوښتي چې له اروپا سره دی اړیکې پرې شي اوس هم بشپړ خبرونه اوري د فرانسې خبری د روي په کابل کې د سردار محمد داود خان پوزي روختون مخې ته د ناحیه سي شنبي د ورځې په 14 کې لکتر لګا 19 کسان وژل شوی او تر 500 نور ژوبل شوی دي اي اف پي واي د روغتیا وزارت یو چارواکي ورته په 14 کې د مرګ ژوبل شمیره تایید کړې ده تر دې وړاندې طالب چارواکو ویلي و چې د ناحیه سي شنبي په ماسپخین 2:14 یو د سردار محمد داود خان روختون مخې ته او بل ور سره نږدې شوی ده لمرنی راپورونه وایي یو 14 ځانمرګې برید وه د طالبانو د ویاند مرستیال بلال کریمی اسوسییټډ پرس ته د 14 د تایید ترڅنګ ویلي و چې تر اوسه د مرګ ژوبلې کره شمېره نه ده معلومه د سیمې اوسیدونکو د هم ویلي چې دوی د ټوپک ډزې هم اوریدلې دي د دغو 14 پړه تر اوسه کومې ډلې پر غاړه نه ده اخیستې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن او سپین بول د کلار سر لننه یعنی د نوومبر پر دوهمه نیټه پرانستل شوې ده د لار د افغانستان غاړې ته د طالبانو د سرپرست حکومت چارواکو د اکتوبر پر 15 نیټه تړلې و چې له کابل یې دواړو غاړو ته ولسونه تر سختو کړاوونو لاندې دي او تجارت یې هم په ټپه ولاړ دی په چمن کې د ځایي چارواکو په وینا پوله به هر ورځ د سهار له 2 بجو څخه بیا د مازدیګر تر 4 بجو پورې د پلي یا پیاده تګ راتګ لپاره خلاصوي او دغه ډول به د تجارت په خاطر پوله د سهار له 2 څخه بیا د مازدیګر تر 6 بجو پورې خلاصوي د نوومبر په لومړۍ نیټه د افغان او پاکستاني چارواکو ترمنځ پر سفري نقطه په غونډه کې پریکړه وشوه چې د نوومبر له 2 نیټې څخه به لار په بشپړ توګه خلاصوي مفتی منیب الرحمن ویلی تحریک لبیک پاکستان یا ٹی ایل پی د فرانسې د سفیر د وستلو او د سفارت د تړلو غوښتنه نه ده کړې او دای نه دی غوښتي چې له اروپا سره دی اړیکې پرې شي هغه تور لګوي په ټي وی په دغه اړه دروغ ویل شوی دی هغه ځاته کړي په حکومت به څوک څنګه اعتبار وکړي چې په ښکاره دروغ وایي منیب الرحمن د ټي ایل پی او حکومت ترمنځ د خبرو په ډله کې شامل و د تحریک انصاف د حکومت سره د علماو یوې ډلې په 1 د اگست لیدلې چې د ټي ایل پی د غوښتنو په اړه ورسره خبرې وکړي د یادو خبرو وروسته ټي ایل پی خپل لاجون د پنجاب په وزیر آباد سیمه کې د غټ سړک نه یو میدان ته اړولی او د ځایي میډیا تر مخه د ټي ایل پی پلویان په یو میدان کې سره راټول شوي دي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په خپلو تازه څرګندونو کې د افغانستان د حکومت د پاشل کېدو په ځینو اړخونو باندې خبرې کړې دي خاغلی بلینکن د امریکا سی بی ایس ټی وی ته په خپل وروستي مرکه کې وویل چې د پلان له مخې ټاکل شوی و ولسمشر غنی د طالبانو په مشرۍ حکومت ته واک وسپاري هغه وویل چې له افغانستان څخه د مخکنی ولسمشر اشرف غنی تر وتلو یو ورځ مخکې هم له هغه سره په ټلیفون کې وغږېده او په هغه فشار راوړ چې مطمئن شم د طالبانو په مشرۍ نوی حکومت ته د واک د لیږد له هغه پلان سره موافق دی چې موږ یې د عملي کېدو هڅه کوله خاغلی بلینکن د دغه پلان په اړه په تفصیل سره خبرې ونه کړې خو ویل چې دا نوې حکومت به ټول شموله او ټول اړخونه پکې وي بل پلو د پرزول شوی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لومړی مرستیال امرالله سالی ویلي خاغلی غنی باید د افغان سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او نورو اړوندو بهرنیو ډیپلوماټانو سره د سولې خبرو اړوند غږیز کلیپونه خپاره کړي خاغلی سالی په یو ټویټر پیغام کې وایي د دې لپاره چې ټوله پړه پر افغانانو ورچول کیږي او داسې پروپاګند کیږي چې ګواکې دا د افغانانو تیروتنه وه او دا باید په ځانګړې توګه د جولای اګست میاشتو دغه غږیز کلیپونه خپاره شي خاغلی سالی زیاتوي د ته معلومه ده چې دغه غږیز کلیپونه شته او خاغلی غنی ته په وینا کې وایي هیله لرم چې تاسو سره به وي همدای وخت دی او د امریکا ولسمشر جو بایدن اعلان او ژمنه کړې چې امریکا به د چاپیریال د تودوخې د اثراتو د کمولو هڅه کوي. نو موري دغه خبره د ملګرو ملتونو د چاپیریال د بدلون په اړه د سکاتلند په ګلاسکو ښار کې د نړۍ د سلو څخه زیاتو هیوادونو د مشرانو په غونډه کې کړې ده. جو بایدن ویلي امریکا به د چاپیریال لپاره د هغه هدف پوره کولو جوګوي کومه څرګندونه چې په تیر اپریل کې کړې وه. د کارخانو نه وتونکي لوګي یا کاربن ګیس به د کال 2030 پورې د کال 2050 کچتا یعنی له 50 تر 25% راکم کړي. هغه زیاته کړي امریکا به نه یوازې نړۍ ته دا وښيي چې امریکا بیرته دغه خبرو ته راغلي، بلکې هیله یې څرګنده کړې چې په دغه لړ کې به نړۍ ته مثال جوړوي. زموږ دغه خبره د لفظونو تر کچې نه ده، بلکې زموږ اداره د چاپیریال په لړ کې شپه ورځ کار کوي او دا به عملي کوي. د امریکا د نوي اهداف د تیرو هغو ژمنو سره شامل کړل شوی چې امریکا ویلي وو د چاپیریال د خجنوالي د مخنیوي لپاره به 3 اربع ډالر لګوي. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیو اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیو فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دیو ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
دا وایس اف امریکا دیو ریډیو دی. افغانستان سرخه کابل کې د نهي اسی شنبې په ورځ 14 کې ایف پی خبری ادارہ وائی لگ تک لگا 19 کسان وجل شوی دی او تر 15 تو پوری نور زخمیان شوی دی. ایف پی وائی دا صحت وزارت و چارواکی ورتا پا 14 کے دمرک شو بلے تصدیق کرے دے. تفصیلی رپورٹ دا ڈیوا ہمکار صداقت جان ناورو.
د وی او ای د رپورت تر مخه د حمله کوونکو یوې ډلې چې پکې ځانمرګي حمله کوونکو هم شامل وو په کابل کې په سردار محمد داوود خان روغتون حمله وکړه. د افغانستان حکومتي خبری ادارې د عیني شاهدینو لقوله وویل د حمله په شاد دایش خراسان ډله ده، خو نور تفصیلی وړاندې نکړو. د طالبانو د واکمنۍ نه وروسته دایش په افغانستان کې د یو شمیر خونړیو حملو ذمہواری منلې ده. د طالبانو یو چارواکي وویل د کابل په وزیر اکبر خان علاقه کې په حمله کې اول د اسپیټال په دروازه 14 شو او د طالبانو یو ترجمان بلال کریمی وویل دویمه 14 د اسپیټال دننه شو. په ابتدایي رپورټونو کې ویل شوی چې د 14 ترڅنګ حمله کوونکو د هسپتال شاوخوا علاقه کې سخت ډزې هم کړې دي. د حمله وروسته د طالبانو امنیتي ځواکونه سیمې ته ورسېدل او مړي او زخمیان روغتونونو ته د رسولو کار پیل کړو. په عین حال کې عیني شاهدینو وی وې ته ویلي په جلال آباد ښار کې دوه کسان د نهي سه شنبې په ورځ تیزندې کړې شوې دي او دوه ورونه په جدا پیخه کې وجل شوې دي. د رپورت تر مخه طالب چارواکي د مرګونو خلکو د اعدام کېدلو او د هدفي وجنو د هغه لړۍ په اړه خبرې نه کوي چې په جلال آباد او په کونړ کې دا مهال دوام لري. ځای خلک وایي دا وجنې د داعش خراسان ډلې سره تړون لري چې طالبانې په هدف کوي. بلخوا طالبان دا رپورټونه ردوي چې د پخوانی حکومت غړي په داعش خراسان ډله کې شاملېږي. طالبان وایي دا جعلي خبرونه او په فیسبوک د زینو اکاونټونو پروپاګاندا کېدل شي. طالبان وایي داسې څه شواهد نشته او نه هم دا خبره امکان لري.
دا د وی او ای دی وخت خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. موږ د ویب پاڼې پته ده voag1news.com.
دا وایس امریکا دی ریډیو دی. د افغانستان پخوانی صدر اشرف غنی نائب صدر امر الله صالح ویل دي چې ما په اشرف غنی غږ کړی دي چې د زلمی خلیل زاد او نورو بهرنیو ډیپلوماټانو د امن پروسې په اړه د خبرو اترو ټیپونه دی ریلیز کی چې د هغه پروپاګاندا مخه دی اونیول شي چې وای دا ټول ګناه د افغانانو ده. ریډه باندې نور تفصیل د دیوا همکار نصر الله په دې ریپورت کې وورو.
د افغان سولې لپاره د امریکای په خوانی استاذي زلمی خلیلزاد د طالبان واک ته د رسیدو زیاتره ذمہواری د افغانستان په پخوانی افغان صدر اشرف غنی او په افغان مشرانو اچولې. خود اشرف غنی په خوانی مرستیال امر الله صالح د خلیلزاد خبري رد کړي. هغه فریب جوړونکې بللې او ویلې دي چې په خوانی امریکایي استاذي د خپلې ناکامۍ پړه په نورو ورته پلغواړي. د پرزول شوی افغان صدر محمد اشرف غنی لومړی مرستیال امر الله صالح وای خاغله غنی باید د افغان سولې لپاره د امریکا لزانګړي استاذي زلمی خلیلزاد او نورو اړوند بهرنیو ډیپلوماټانو سره د سولې خبرو اړوند غږیز کلیپونه خپاره کړي. خاغلی صالح په خپل ټوئیټر پیغام کې وای د دې لپاره چې ټوله پړه پر افغانانو ورچول کیږي او داسې پروپیګنډا کیږي چې ګواکې دا د افغانانو تیروتنه وه او دا باید په ځانګړي توګه د جولای او اگست میاشتو د غږیز کلیپونه خپاره شي. خاغلی صالح زیاته کړې ده معلومه ده چې د غږیز کلیپونه شته او خاغلی غنی ته په وینا کې وایي هیله لرم چې تاسو سره به وي او همدای وخت چې خپاره کړئ. د خاغلی صالح دا سرګندونې وروسته له هغې مخې ته راځي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتني بلینکن ویل ولسمشر غنی ورسره منلې وه چې د طالبانو په مشرۍ یوې ګډې ادارې ته به واک سپاري خو ناصافه له کابله ووت. دا لومړی ځل دی چې امریکا د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو په مشرۍ نوي حکومت ته د خاغلی غنی له لورې د واک د انتقال په اړه خبرې کوي. خاغلی غنی هغه مهال په وار وار ټینګار کوو چې واک به د ډیموکراتیک بهیر له لارې خپل ځای ناستې ته انتقالوي. ولسمشر غنی د اگست پر 15 نیټه له کابل څخه ووت او بیا یې په خپل فیسبوک کې له دوبۍ څخه په یو ویډیو پیغام کې وویل چې د وینې تویدو او کابل ښار د ویجاړۍ د مخنیوي لپاره له افغانستان څخه وتلی دی. هغه دا خبره هم وکړه چې د وجلو پلان یې نیولی شوی و. طالبان په همدې ورځ اعلان وکړ چې کابل ته به په زوره نه داخليږي خو د ولسمشر غنی له وتلو وروسته هغوی ارکته ننوتل او خپل بری اعلان کړل. طالبان له سباندې دوی میاشتې راهیسې په افغانستان کې واکمن دي خو کوم هیواد د هغوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې.
دا د وی او ای دی خبرونه ده. موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. موږ د ویب پاڼې پته ده voad1news.com.
د جرنلستانو په ځای ته جرم کوونکو ته د استثنا نه ورکولو لپاره هر کال په 2 نومبر نړیواله ورځ لمانځل کیږي. خو په افغانستان کې خبري اعلان وایي چې په تیرو شلو کلونو کې د جرنلستانو په ځای شو جرمونو کې ککړتنانو ته سزا نه ده ورکړل شوې او خبري اعلان د مرګ د ویرې او د جسماني زورونې له امله د فشار لاندې کار کول باندې مجبور دي او د آزاد صحافت لپاره وضعیت ورځ تر بلې خرابېږي. بلخوا د افغان طالبانو د ترجمان بستیال او وی وی دی وته ویلی چې دوی د میډیا په ازادۍ باور لري او هڅه کوي چې د جرنالستانو د زورونې پیښې دوباره تکرار نشي او دغه ګراف صفر ته راشي. نور تفصیل د پیښورن د دیو خبريال عبدالرزاق په ریپورت کې ووره.
د خبري اعلانو پر ضد جرم کوونکو ته د استثنا نه ورکول روز په داسې حال کې مانځل کیږي چې په افغانستان کې د خبري اعلانو اتحادیه او د دفاع کمیټې غړي وای د غمل کې جرنالستانو پر ضد جرم کوونکو ته سزاګانی ان دي ورکړې شوې. په دې حق لا په افغانستان کې د خبري اعلانو د دفاع کمیټې مشر موید هاشمی وایس اپ امریکا ډی ونیوز ته وای
په 13 شلو کلونو کې په افغانستان کې د بیان د ازادۍ او ژورنالیزم په لار کې زمون قرباني شوی ملګری سلطان دی. هر کال لزر و نزیات د خشونت تاوتریخوالی وهلو ټکولو بندي کولو او ربړولو کې سونه راغلي دي. متاسفانه نه هم تر اوسه د وجل شو ژورنالیستانو عاملین پیدا شوی او د قانون منګولو تسپارل شوی او نه هم د ژورنالیستانو په وړاندې باندې چې کوم خشونت تر سره شوی دا دغو عاملینو ته سزا ورکړل شوی ده.
په افغانستان کې د خبريالانو د اتحادیې نه تر لاسه شو شمیرو تر مخه په 15 اگست د طالبانو واکمن کې دروستو په هیواد کې دوا خبريالان وجل شوي او خو او شادر نور زورول شوي دي. اتحادیه وايي په دې تازه پیښو کې ککړ تنانو ته هم د طالبان حکومت لخوا سزا نه ورکړل شوي. په کابل کې میشت د افغان جرنالستانو د اتحادیه مشر رحیم الله سمندر وایس اپ امریکا ډیو نیوز ته وایي طالبانو حکومت لخوا په رسنو لګولې شو محدودیتونو او د بیلابیلو وسلوالو ډلو لخوا د غواهونو لعمل خبريالان نشي کولای چې په ازادۍ سره صحافت وکړي.
تر ټولو غټه ستونزه چې دا هغه نوې محدودیتونه دي، نوې سانسور دی او نوې یو رهنمود دی یا کړنلار ده چې دغه پرانا کې باید رسنۍ فعالیت وکړي او د پخوا په څیر دوی نشي کولای هر څه نشر کا هغه سي ازادي ولري چې خوای لرلې. دویم لوی ستونزه ده چې یو شمېر خبري اعلان ځان خوندین احساس کوي د غنو دلایلو لوجې، ځینې یې فکر کوي چې پخوا دوی په مختلفو رسنیو کې مختلفو پوزیشنونو یا په مختلفو موقفونو کې تون راپورونه خبره کړي دي، نیوکه کړي دي، دوی ویره لري چې دوی ژوند له خطر سره مخ دی.
د افغان طالبانو د ویاند مرستیال بلال کریمی وایس اف امریکا ډیو نیوز ته وایي د دوی حکومت د میډیا په ازادۍ باور لري او هڅه کوي چې د خبري اعلانو د زورولو کمی پیخي مخې تراغلي هغه دوباره تکرار نشي.
نو اسلامي امارات خبرنګارانو او د رسنیو د خوندیتوب لپاره ډیر اقدامات ترلاسه لاندې لري. هڅه ده چې د رسنیو او خبرنګارانو سره همغږي زیاته سي، همغږي زیاته سي او کمی پیخي سي کله ناکله رامنځته کیږي هغه بالکل بیا تکرار نشي او د پیښو ګراف صفر تر اچیټ سي. نو پر دې باندې کوم محدودیت وځ سوی دی او نه د رسنیو د فعالیتونو په برخه کې کوم وانی رامنځته سوی دی. وازی یو ورکه کښنه طرز عمل اسلامي امارات مجاهدين او مسولين او تنظيم کوي ترتیب کړه وغه رسنوي توس فارس پاره کې فقط دو درې موارد راغلي او سي رسنوي باید په خپل نشراتو کې د ملي منافع او امدارګ ديني او اسلامي ارزښتونو سره په تقابل کې راسي تر نشر نه کې او سره احتیاط وسي.
د بی پولی خبريالانو په نوم ادارات د مطبوعاتو د ازادۍ لپاره کار کوي. وای افغانستان د نړۍ په یو سل او اتیا هیوادونو کې په یو سل او 22 نمبر دی. پاکستان په دغه نوم لړ کې په یو سل او 15 ویخت او هند په یو سل او 20 ویختم نمبر دی. عبدالرزاق وایس اپ امریکا ډیو نیوز په خبر
د واشنگتن دی او تاسو ډیو اوري مش پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. ټوئیټر @voadiva. د وایس اف امریکا ډیو خبرونه ده.
صف امریکا دی ریډیو دی د پاکستان او افغانستان ترمنس چمن پوله باندې بابي دوستي دروازه د پاکستانی چرواکو او افغان طالبانو ترمنس د خبرو رسنن روز پرانستل شوې. د پوله افغان طالبانو د اکتوبر په 15 بند کړې و او په پاکستانی چرواکو باندې په پوله د افغانانو سره د بد وضعیت کول تورونه لګولې وو او افغانانو د کندهار په تذکره پاکستان ته د اورېدو غوښتنه کړې و. تونن ورځ د پوله پرانستلو پسته افغانانو د پاکستانی چرواکو لخوا افغانان واپس کولو خبري کولې، خو پاکستانی چرواکي اوس هم وایي چې د پوله امنیت خوندي ساتلو لپاره سخت ګامونه اخستې دي. بغیر قانوني اسناد هیڅ چاته په پاکستان کې د داخلو دوه اجازه نه ورکوي. د نعمت الله سردي ریپورت په واره
د پاکستان افغانستان ترمنځ د چمن سرحدي پوله ستیره ورځ د دواړو ترکو ترمابینځ د شارواکو سکمی خبرې سوي د نن ورځ خبره دغه پوله خلاصيږي. دغه سرحدي پوله د نن خلاصه ده، هم د پیاده خلکو د تګ راتګ په مخ باندې او هم ستلته کوم تجارتي چارې دغه هم دغه وخت شروع سوي دي. اسنه یوازې دغه پوله څخه سکم د افغان ترانزیت ریډ د ټرالو کوم سلسله دغه هم دغه روانه ده. دغه وخت زبر کوم کامن ولایم دغه هم ستلته د بارډر کوم پارکینګ دیسنه د ځای باندې ته مشران راځي. سمرت بیا د جز ساغه ترابط بیا د کوریج اجازه نسته پرداز مردای دا وخت ولایو د تو وسم د خلک زیو راځي خلک روان دي مخران هم روان دي سم مالونه پکښې کې دي پکسر کې دي خورکی مالونه دغه هم دغه روان دي په افغان خاور کې داخليږي وو سرزو دته د افغانستان څخه کم خلک راوښتي دي دلته پاکستان کې را داخل شوی دي د دې سپټنی کو د به مشته وای سي اې دي څه قسمه دستاویزات ورش کارکله س دې په پاکستان کې را داخل شوله او دې الته سویل دلته دې به مشته د سرګ لیدو حال نور وای
پر دشکره را و وختم نن مل لای ده پر دشکره را و وختم دې بولدک پر دشکره باندې ډیر سره ستړي دي انار وو شان ټول خراب سي مولا مسلمانانو داهله ده دا غلار دغه پر خلاص شي
مانم بچا دا طالبان بول پاکستان باندې کړی پاکستان بول طالبان باندې کړی مخ روان خلکو ز پښبینه وروش من 500 روپو کوټره والا ولا چې بچانه ته روزي په پیدا کوم نو ډیر دین خوشاله دا مخلوق ټول وسم واپس کوي دا خلک د پاکستان حکومت وسم پر دروازه هغه زور چلن کوي وسم خلک واپس کول مو لدو زنانې پر وهل اتا پر لیک ما یې سوي ولید کسم په قران پر جنازه راخستو واپس
منم الولادی ولید احمد شاه دغه چاول رااله واپس کړم تا ول اول ځای رااله کړم دوم ځای واپس کړم ترلایم شاته دواره بر ترغله ما د دې خلک شنه دي د پاکستان څخه په دا خلک د کرکرانه روانو خدای پردا راکړه بس زه چې بیګریف راکوي پولیس مولس به مورته ول شي ماشوم مختصره لیدي په دا باندې خدای پردا راکړه غلې
زمانم نصیب لا دی زه دا خوست راوښتر می والا اورجنیش نه د کډونه غواړي تذکری غواړي بیا خاص کړ د بولدک یا د کندهار تذکری غواړي به د نور خلکو تذکرو باندې کارو کې لشکړه المند کلات غزنی داخل کوم به د لارور کې سره واوړي او په اسانی سره تیر سره تیر سي
مانم پزلا دی و ساواشتن شخیر خیره طالبان شینه غوښتې دلته دوه درزه چې کین شروع ول د سکره او شنه کارت بولدک کنده
دغه هغه افغانان سدي ویل سمور پر تذکره باندې د افغانستان کوم دستاویزات پر تذکره باندې د پاکستان او خارو ته مو راواوشتله او اوس دې د تر روان دي خو پر دغه سرحد باندې دغه وخت لیدل کیږي چې د دواړو دولتونو ترمنځ کوم پریکړه وسوله د چمن پر شناخت کارت او د افغانستان د کندهار پر تذکره باندې به خلکو ته درته امت اجازه ورکول کیږي اوس هم تمر د چارواکو سره د خبره وکړه سغه وای بالکل مش په دا باندې عمل کوو خو یوازې پر د کندهار پر تذکره باندې افغانان ته درته اجازه ورکو او د چمن پر شناخت کارت باندې سدي د دې خاصه خصکم په د چمن ځای کم خلک چې د کاروبار لپاره ویش مونډه تزي او دې ته اجازه ورکول کیږي نعمت الله سرحدي
The Washington DC na Da the Voice of America diwa khbarawana da
امریکا ڈی ریڈیو دے په بلوچستان ضلع خاران اپ کې بمی 14 کې 12 تنه ژوبل شوې دي د خاران د پولیس افسر ویلي چې دغه 14 د خاران خار په چیف چوک باندې هغه محل رمسته شو کله چې د ملیشیا کوو یو ګاډي تیر شو ناڅرګند وسلوالو په موټر سایکل کې جدیدن کې مواد پر ځای کړو چې د 14 په نتیجه کې 12 تنه ژوبل شو ژوبل تنه هسپتال ته لیږل شوې دي چې پکې د سلورو کسانو وزانا سمدا پولیسو د 14 په اړه پرټنې پیل کړې په دې اړه باندې نور تفصیل د ډیو خبريال حمید سم څورنا ورو
چارواکی وی دغه پیښه له کوټ شار زخه د لویدیس په لور د 300 کیلومتره په واټن باندې په خاران کې رامنځته شوله د خاران د پولیسو ځلی افسر نذیر کورد وی وی دی وته ویل چې دغه 14 د خاران شار پر چیپ چوک باندې هغه محل رامنځته شوله کله چې د ملیشیا قوا یو غاړی دالته تیر شوله د په خبره ناڅرګند وسلوالو په موټر سایکل کې چاودیدونکي مواد ځای پر ځای کړی وو د چاودنی په نتیجه کې 12 ټپيان سوي دي ټپيان سوي کسانې په سم لاسي ډول باندې ځلی روختون ته یوړل د په خبره چې د څلورو ژوبلسو کسانو وزن ناسمه و دوی کوټې تراسته نه کړل پولیسو د چاودنې پاک ل باندې پلټنی پیل کړې دي خو تر دم غړي پوري په دې ترس کې څوک نه دی نیولې او نه د دغه پیش مسولیت چا په سر اخستې دي پولیس وی د چاودنې له سبب زخه و یو موټر او وشو خوا دکانونو ته هم زیان رسیدلې دي د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو د خاران د بمی چاودنی غندنه وکړه د پلټونو امر هم کړی دی. اعلی وزیر په صوبه کې د تراګری پر زیات شو پیښو باندې د لوړی کچ غونډه هم را طلب کړله. په بلوچستان کې پروانه اونۍ کې دا دریم 14 د ستر سره کېږي. 13 ورځ هم و کراچۍ ته نږدې د بلوچستان د ضلع لسبیلی د هب په شار کې د اواران د ضلع یو مهم سیاسي مشر وو جلسو. دوه نور کسان بیا ټپیان شوي وو. د پولیسو افسر طارق مستوی وی ډی وته ویلی وو چې د اکرم ساجدي د ګاډۍ په کښته برخه کې مقناطیسي بم نښلول شوی وو چې له سوابه یې 14 سوې وه. او دغه ډول د اکتوبر پر 1 نیټه باندې د بلوچستان د ګور په چټګان شار کې هم په یو لاړ موټرسایکل کې د ریموت کنټرول به می 14 سوي وه. کله چې هلته د ملیشک وو یو ګاډی تیرېدله، دوه کسان مړ سوي وو او درې د ملیشک وو عسكر بیا جوبل سوي هم وو. چارواکي شک کوي چې ناسرګند بلوڅ وسلوالې ډلې به په دغو پیښو کې ککړنی وي. د دفاعي چارو څېړنکاران وی چې په افغانستان کې د طالبانو د قبضې وروسته نه یوازې په بلوچستان کې بلکې په پاکستان کې د بدامنۍ پیښې ډېرې زیاتې سوي دي. د پاکستان حکومت و بلوچ وسلوالو او تیری کی طالبان پاکستان ته د خبرو اترو وړاندیز هم کړی دی او ویل دی کچیر دوی و حکومت ته وسله پرمزک کشیر دی و دوی ته به عامه په هم کېدلی سي. امیت سمسور وی او ډیوا کوټا
د واشنگتن ڈی سی نا دا د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده. داسې حال کې چې د قانونا ګرځول شوې د لې طریقې لبیک سره کېدونکو لوزنامې تفصيلات په پټ ساتلو په حکومت سخت نیوکه کېږي او د مخالفو ګوندونو لړخه لوزنامه پارلیمان ته د باندې کولو غوښتنه کېږي. د طریقې لبیک لړخه د لوزنامې ضامن مفتي منیب الرحمن ویلي فرانسیسي سفیر واپس لګلو سفارتخانه تړلو او یورپي یونین سره اړیکې ختمولو غوښتنه د لوزنامې برخه هم نه دي. د مفتي منیب الرحمن دغه بیان وروسته د قانونا ګرځول شوې د لې طریقې لبیک د تشدد کوم ظاهرو د مقصدونو پړه پختنه را برسېره شوی. نتیډونکو وینا ده ډله کچری د خپل دغه غوښتنو نه پښه شوی ده نو د دې مقصد خپل سیاست کول او د مذهب کار د سیاسي ګټو لپاره کارول کې دي شي. اسلام آباد نه درا به پی ریپورت په وره
د تیرو دوله سرزو راهیسه روانو دغه مظاهرو کې 15 پولیس والا هم وژل سوي وو. مشه جرنالیست امیر متین وای
مریادی ڈیمانڈ کې فرانس کې سفیر کو ہٹایا جائے. اب وہ جو ان کا نظر آ رہا ہے وہ غائب ہو گیا ہے. تو اگر فرانس سے مسئلہ نہیں تھا تو پھر یہ کیا پھر سیاست تھی نا؟
دا معاملہ دا فرانس دا سفیر دا وستو دا غشتون سره شروع سوی و خو وس دا غشتنا پا منز کی پاتا دا نو کچری دا سفیر دا وستو غشتنی نکوی نو بیاخبل سیاست کوی او دا مذهب کار دا سیاسی گٹو دا پارا کاروی او تاثر ورکول کیجی چی پر مذهب دا دوی اجاره داری دا دا حکومت او لا قانون گرزول سوی ڈلی تحریک لبیک تر مز د لوزنامې اعلان د اکتوبر په 1 نیټه مفتی منیب الرحمن او د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی په ګډ خبري غونډه کې کړی و. دوی کڅه هم په دې اړه څه تفصيلات نو شریک کړي خو په ټولنیز رسنیو مخې ته راتلونکي معلومات تر مخه اډاله و پر راتلونکي کې د غرنګ مظاهرو څخه ډډه کوي او د دې په بدل کې به حکومت ته لا قانونا ګرځول سوي ډلې مشر صادر رضوی خوشی کوي او د دې سره د ډلې ټول نیول سوي مظاهره خوشی کول او د دوی په جلسو خلکو کفالت ادا کول هم د لوزنامې برخه دي. د لوزنامې ورسته منیب الرحمن دا هم ویلی وو چې په راتلونکي ورځو کې به د دلیل قانونا ګرځولو حیثیت ختموي او دوی ته به د هیواد په سیاست کې د ګډون اجازه ورکول کیږي. کچری داسې وی نو دا د هیواد پر سیاست څه اغیز لري؟ په دې اړه د پاکستان انسټیټیوټ فار پیس سټډیز پی آی پی ایس ډایریکټر عامر رانا وای
بڑی پارٹی تھی اور ابھی تو زیادہ ان کے نیریٹو کی بھی مقبولیت ہوئی ہے اور جس طریقے سے سروائیو کیا ہے تو ایک بڑی پارٹی کے طور کے اوپر تو یہ آئے گی اگر اس کو موقع دیا جاتا ہے الیکشن لڑنے کا.
طریقے لبیک تھیرو ٹھاکنو کی دا پنزمی لوی ڈلی پا توگر ابر سیرا سوئی وو او دا اسنی الوزنا میں ورستا کچری دوی تا پا سیاست کی دا برخی موقع ور کرسوا نو پا راتلوں گے کی دا حیوات پا سیاسی منظرنامہ دا یو موثر آلے پا توگا مخیتا راتلائی سیم ولی چی دا پاکستان تاریخ شاہی کل چی ہم سیاسی ڈلو اکثریت لاسه کړي نو د هغو اړیکې د اسټابلیشمنت سره څه شنه وي او په داسې حال کې د غرنګ ډلو ته اهمیت تر لاسه وي. داسې ښکاري چې په راتلونکي وخت کې به ټی ایل پی د پاکستان په سیاست کې په ډېر مهم کردار ولوبوي. د ټی ایل پی سره کېدونکي پر پټیل بزنامې د هیواد پر مطبوعاتو او ټولنیزو رسنیو هم بحث روان دي. د حکومت او لا قانون ډلې ملاتړ کوونکو له اړخه دا هیواد کې د امن پیغام ګرځول کیږي. خو څه څېړونکي دا هم وایي د لا قانون ډلې تحریک لبیک مقصد پر سړکونو خپل طاقت ښودل دي. دوی دا هم وایي د لوزنامې څخه ریاست کمزور سوی، د لوزنامې وروسته به د ټی ایل پی لپاره څه هم کول د حدود څخه بهر نه وي. دوی به خپل سیاسي او مذهبي ایجنډا په لویه کچه پراخوي او د دې سره د دوی غوښتنې او احتجاجونه هم زیاتېدای سي چې د حکومت لپاره منل او پرې قابو مندل به نور هم ګران وي. رابعه پیر، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیوا ریڈیو دے
درنو اردوونکو السلام علیکم. دا وائس آف امریکا دی ودا ز مجاهد جواد ام. لمړی پام وکړی د دې سات د مهمو خبرونو سره ټکو ته. د فرانسې خبری د روای په کابل کې د نهه یاسي شنبې د ورځې په 14 کې لک تر لګ نن نس کسان وژل شوی او تر 500 نور ژوبل شوی دی. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن او سپین بول د کلار سر لننه یعنی د نومبر پر دوهمه نیټه خلاص شوې ده. او مفتی منیب الرحمن وایي تحریک لبیک پاکستان یا ټیل پی د فرانسې د سفیر د وستلو او د سفارت د تړلو غوښتنه نه ده کړې او دای نه دی غوښتي چې له اروپا سره دې اړیکې پرې شي. اوس هم بشپړ خبرونه اورئ. د فرانسې خبری د روای په کابل کې د سردار محمد داود خان پوزی روختون مخې ته د نهه یاسي شنبې د ورځې په 14 کې لک تر لګ نونس کسان وژل شوی او تر 500 نور ژوبل شوی دي. ای اف پی وای د روغتیا وزارت یو چارواکي ورته په 14 کې د مرګ ژوبل شمیره تایید کړې ده. تر دې وړاندې طالب چارواکو ویلي و چې د نهه یاسي شنبې په ماسپخین 2:14 یو د سردار محمد داود خان روختون مخې ته او بل ور سره نږدې شوې ده. لمړنی راپورونه وایي یو 14 ځانمرګي برید و. د طالبانو د ویاند مرستیال بلال کریمی اسوسییټډ پرس ته د 14 د تایید ترڅنګ ویلي و چې تر اوسه د مرګ ژوبلې کره شمېره نه ده معلومه. د سیمې اوسیدونکو د هم ویلي چې دوی د ټوپک ډزې هم اوریدلې دي. د لغو 14 پړه تر اوسه کومې ډلې پر غاړه نه ده اخیستې. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن او سپین بول د کلار سر لننه یعنی د نومبر پر دوهمه نیټه پرانستل شوې ده. دا لار د افغانستان غاړې ته د طالبانو د سرپرست حکومت چارواکو د اکتوبر پر 15 نیټه تړلې و چې له کابل یې دواړو غاړو ته ولسونه تر سختو کړاوونو لاندې دي او تجارتي هم په ټپه ولاړ دی. په چمن کې د ځایي چارواکو په وینا پوله به هر ورځ د سهار له 2 بجو څخه بیا د مازدیګر تر 4 بجو پورې د پلي یا پیاده تګ راتګ لپاره خلاصوي او دغه ډول به د تجارت په خاطر پوله د سهار له 2 څخه بیا د مازدیګر تر 6 بجو پورې خلاصوي. د نومبر په لومړۍ نیټه د افغان او پاکستاني چارواکو ترمنځ پر سفري نقطه په غونډه کې پریکړه وشوه چې د نومبر له 2 نیټې څخه به لار په بشپړ توګه خلاصوي. مفتی منیب الرحمن ویلی تحریک لبیک پاکستان یا ټی ایل پی د فرانسې د سفیر د وستلو او د سفارت تړلو غوښتنه نه ده کړې او دای نه دی غوښتي چې له اروپا سره دې اړیکې پرې شي. هغه تور لګوي په ټی وی په دغه اړه دروغ ویل شوی دی. هغه ځاته کړي په حکومت به څوک څنګه اعتبار وکړي چې په ښکاره دروغ وایي. منیب الرحمن د ټی ایل پی او حکومت ترمنځ د خبرو په ډله کې شامل و. د تحریک انصاف د حکومت سره د علما او یوې ډلې په 1 د اگست لیدلې چې د ټی ایل پی د غوښتنو په اړه ورسره خبرې وکړي. د یادو خبرو وروسته ټی ایل پی خپل لایون د پنجاب په وزیر آباد سیمه کې د غټ سړک نه یو میدان تړولی او د ځایي میډیا تر مخه د ټی ایل پی په لویان په یو میدان کې سره راټول شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په خپل تازه څرګندونو کې د افغانستان د حکومت د پاشل کېدو په ځینو اړخونو باندې خبرې کړې دي. خاغلی بلینکن د امریکا سی بی ایس ټی وی ته په خپل وروستي مرکه کې وویل چې د پلان لمخې ټاکل شوی و ولسمشر غنی د طالبانو په مشرۍ حکومت ته واک وسپاري. هغه وویل چې له افغانستان څخه د مخکنی ولسمشر اشرف غنی تر وتلو یو ورځ مخکې هم له هغه سره په ټلیفون کې وغږېد او په هغه فشار راوړ چې مطمئن شم د طالبانو په مشرۍ نوی حکومت ته د واک د لیږد له هغه پلان سره موافق دی چې موږ یې د عملي کېدو هڅه کوله. خاغلی بلینکن دغه پلان په اړه په تفصیل سره خبرې ونه کړې، خو ویل چې دا نوې حکومت به ټول شموله او ټول اړخونه پکې وي. بل پلو د پرزول شوی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لمړي مرستيال امر الله سالي ویلي خاغلی غنی باید د افغان سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیل زاده او نور اړوندو بهراني او ډیپلوماټانو سره د سولې خبرو اړوند غږیز کلیپونه خبره کړي. خاغلی سالي په یو ټویټر پیغام کې وایي د دې لپاره چې ټوله پړه پر افغانانو ورچول کیږي او داسې پروپاګاندا کیږي چې ګواکې دا د افغانانو تیر وطن و او دا باید په ځانګړي توګه د جولای اگست میاشتو د غږیز کلیپونه خبره شي. خاغلی سالي زیاتوي د ته معلومه ده چې دغه غږیز کلیپونه شته او خاغلی غنی ته په وینا کې وای هیله لرم چې تاسو سره به وي همدای وخت دی. او د امریکا ولسمشر جو بایدن اعلان او ژمنه کړې چې امریکا به د چاپیریال د تودوخې د اثراتو د کمولو هڅه کوي. نوموړي دغه خبره د ملګرو ملتونو د چاپیریال د بدلون په اړه د سکاټلند په ګلاسکو ښار کې د نړۍ د سلو څخه زیاتو هیوادونو د مشرانو په غونډه کې کړې ده. جو بایدن ویلي امریکا به د چاپیریال لپاره د هغه هدف پوره کولو جوګوي کومه څرګندونه چې په تیر اپریل کې کړې وه. د کارخانو نه وتونکي لوګي یا کاربن ګیس به د کال 2030 پورې د کال 2050 کچتا یعنی له 50% تر 25% را کم کړي. هغه زیاته کړي امریکا بنې واځي نړۍ ته دا وخی چې امریکا برته دغه خبرو ته راغلي، بلکې هلی څرګنده کړي چې په دغه لړ کې به نړۍ ته مثال جوړوي. زموږ دغه خبره د لفظونو تر کچې نه ده، بلکې زموږ اداره د چاپیریال په لړ کې شپه ورځ کار کوي او دا به عملي کوي. د امریکا د نوي اهداف ته تیر هغه ژمنو سره شامل کړل شوی چې امریکا ویلی و د چاپیریال د خچنوالي د مخنیوي لپاره به 3 اربع ډالر لګوي. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیو اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیو فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د دیو ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
غیر قانونه ګرځول شوی تنظیم تحریک لبیک پاکستان ٹی ایل پی سره معاہدہ کې د سہولت کار پتوګه شامل مفتی منیب الرحمن د یو خبری کانفرنس په وخت ویلی دی چې لیبرلز د بهرنی دشمنیانو نه زیات د حکومت او ٹی ایل پی ترمنس معاہدے باندې قار دی. په دې باندې تفصیلی رپورٹ د ڈیوا خبریاله سادیہ قاسم شاوڑان دی کوي.
غیر قانونه غزولی شوی تنظیم تحریک لبیک پاکستان یا ٹی ایل پی سره معاہدہ کې د سہولتکار پتوګه شامل مفتی منیب الرحمن د خبری کانفرنس په محال بیان ورکړی چې لیبرلز د پاکستان بارني دشمنانو زیات په حکومت او د ٹی ایل پی ترمنځ معاہدې باندې پاریدلی او غوسه شوی دی. دا بیان سوالونه راپورته کوي چې آیا ملک واقعي لیبرلز ته د بارني دشمنانو نه د ملک زیات غټ دشمن په توګه کتل کیږي. پدې حقلا په خوانی سینیټر او د پښتنو حقوقو لپاره فعال سیاستمدار افریاسیاب خټک وایي لیبرلز یا آزادۍ پسند خلک همیش له جمهوریت او بشري حقوقو کې یقین لري او کوڅوک انتها پسند قانون لاس کې اخلي او عین د خپل خپل لاندې راولي نو لیبرلز به د دې هم مخالفت کوي. هغه وایي خو داسې قسم مخالفت د عین پاسداري او د بشري حقوقو او د جمهوریت لپاره وي، داسې قبایلي دښمنی نه وي.
فرض کا بزبی خلکو ته خلکو ووټ ورکړی دی نو لیبرال خلکو ویلی چې بزدی حکومت پکار دی او که چا کوشش کړی دی امیرانه قدرو چې هغه حکومت په زور وړنګ کړي په غیر جمهوري طریقې غیر عالي طریقې نو لیبرال د هغې مخالفت هم کړی دی. خو که بیا مذهبي انتها پسند ولګي او قانون په لاس کې واخلي یا آئین د خپلو لاندې کړي نو لیبرال هغې باندې هم تنقید کوي. خو دا داسې قبیلوي دښمني خو نه ده او نه څه داسې چا خبره چې څنګه چې کرخې راکاخلې دي. برهمان صاحب دا کرخې صاحب سمې نه دي. حقیقت دا دی چې د دی بلکې د قانون او د آئین حکمرانی چې دا هغه د ټولو خلکو په ګټه ده.
د پارلیمان په خوانی غړي او د سیاسي حکومت لپاره فعال جميله ګیلانی هم وای د ټي ال پی غوندې انتها پسند خلک پاکستان رستو بوتلل غواړي او څوک تر کې پسند خلک ملک مخکې بوتلل غواړي دوی دشمنان ګړي. هغه وای عجیبه خبره دا ده چې داسې ښکاري حکومت هم داسې سوچ لري ځکه چې حکومت داسې انتها پسند خلک سره چې پولیس وایي مذاکرات کوي او پر امن جدوجهد کوونکي جیل کې اچوي.
نو مونږ خو به دا ضرور وایو چې ولې داسې کیږي د پاکستان حکومت ته په دې سوچو کې د پاکستان اسټابلیشمنت په سوچو کې خو ښکاري داسې چې دا پاکستان اسټابلیشمنت د پاکستان حکومت هم د خلکو لا ظاهر ده دا خلک دغې په فایده دي او هغه خلک چې کم ترقی غواړي د پاکستان مخکې بوتلل غواړي نو د هغه خلکو د خلاف دي.
د ازادۍ پسند یا د لیبرلز تر مخه کوم انتها پسند د دندې په زور ملک شاته بوتلل غواړي هغه هر هغه کس دشمن ګڼي څوک جمهوري او انساني حقوقو او د آئین پاسداري سره ملک مخکې بوتلل غواړي. سعدیه قاسم شاه وی وی دیوا په خبر
د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده.
دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی. پاکستان کې د تعلیمي محققینو ټولنیز او بشري حقوقو فعالینو لخوا راټول کړی شو شمیرو کې ویل شوی چې د کال 2015 او 2020 امینس موده کې د ایسوی اقلیت په ضد د تشدد 304 پیښې ریپورت شوې دي او د ریپورت تر مخه پاکستان کې د کال 1993 او 2015 په مهال د شیعه اقلیت خلاف هم د تشدد 416 دیش پیښې رامنځته شوې چې پکې 16000 کسان وژل شوې دي. نور تفصیل د اسلام آباد نه د ډیو خبريال ارشد حسین پر ریپورت کې وره.
په دې ریپورت کې ویل شوی چې د کال 2015 او 2020 ترمنځ موده کې د پاکستان دننه د عیسائی اقلیت پر ضد د تشدد 304 پیښې ریپورت شوی. ریپورت وايي په دې پیښو کې په ځانګړي ډول د عیسائی اقلیت په عبادت خانو افرادو باندې بریدونه شوی او په دې کې د فرقیز بریدونو سره د ډلهیز تشدد بم چاودنو او د مذهب په جبري توګه د بدلون پیښې هم شامل دي. د غیر دولتي تنظیم په دې ریپورت کې دا هم ویل شوی چې د کال 2010 او 2020 مینځ موده کې د هندو لګکو پر ضد تشدد 215 پیښې ریپورت شوی. په دې ریپورت کې په ګوته شوی چې کال 2015 او 2015 پاکستان کې د هندو لګکو لپاره تر ټولو زیات خونړی وو چې پکې د هندوانو پر ضد د مذهبي علتونو په بنیاد یو سلسله حمله شوی. ریپورت وايي په کال 2015-2016 کې په داسې پیښو کې 600% اضافه ریکارډ کړی شوی ده او د ریپورت تر مخه کال 2018-2019 مینځ موده کې په داسې پیښو کې 450% اضافه شوی ده. په دې ریپورت کې د احمدي ډلې پر زد هم د تشدد د پیښو یادونه شوی او ریپورت زیاتوي چې د تحقیق تر مخه بری صغیر کې لومړی احمدی په کال 1901 کې وجل شوی وو. ریپورت وايي پاکستان کې احمدیان د خپل جون په هر ګام باندې د گرفتاری حملو او د قتل د خطر سره مخ پاتې شوی. احمدیان د وډ د حق نه محروم کړی شوی دي او هغوی ته د خپل مذهبي کتابونو د ځان سره د ساتلو هم اجازه نشته. په پاکستان کې د بشري حقوقو د خپل واک تنظیم ایچ آر سی پی په خوانه مشره او غړي زهرا یوسف وایس اف امریکا دی وتوای په پاکستان کې چې کله د حکومت لخوا تندروی ډلو ته داډ ورکول او د لا قانون تحریک طالبان پاکستان په شان دلو سره لوزنامي کیږي او د حقوقي غوښتنې منل کیږي نو د دې اثر به په ټولنه ارو مرو غورځيږي.
هم دیکھ رہے ہیں پاکستان میں سال دو سال انٹالیجنس جو ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے اور اس کا خاص کر کے جو نان مسلم یا مائنورٹی کمیونٹیز ہیں اس پر تشدد بڑھتا جا رہا ہے. خاص کر کے سب سے زیادہ جو
هغه وای منګ وینو چې په پاکستان کې کال په کال خلکو کې زغم ختميږي او د دې اثر په لګکو باندې د حملو او د هغوی څخه د کرکه په شکل کې لیدل کیږي او په داسې حالاتو کې تر ټولو زیات د هیواد احمدی ډلا ځپل کیږي. خبريال او د مذهبي چارو محقق سبوخ سید وایس اف امریکا ډیو سره خبرو کې وای په امریکا د تر هغه بریدونو وروسته په پاکستان کې د عیسائی اقلیت پر ضد د حملو پیښې سیوا شوي او زیاتره پاکستانیان ګڼي چې امریکا په مسلمان هیوادونو حمله کوي. هغه وای کس هم د پاکستان آئین لګه کوتا د مسلمان اکثریت همره حقونه ور کوي خو ټولنه دا نه مني
کو جب تک آپ اپنے ساتھ کے اندر ان چیزوں کو ٹھیک نہیں کریں گے پاکستان کا نام دنیا میں کوئی بہتر نہیں ہو سکتا تو ان حالات میں پاکستان کا مستقبل انتہا پسندی بڑھے گی یہاں پہ تشدد ہی بڑھے گا اور مائنورٹیز جو ہیں وہ چھپ چھپ کر رہیں گی
ہغه وای تر سوچے پر نصاب کے غور بدلون نوی راوستل شوی نو پنڑے کے د پاکستان نم نشی خکے دے او ہغه بھی نیچے پ موجودہ حالاتو کے بد ہیوا دننہ تندروی زیاتی گی او اقلیتون با پ یرا کے جون کوی پ دے رپورٹ کے ویلی شوی چی د کال نور لسو درش پیتم او 2015 ترمیز مودہ کے د شیر اور ولے پر زد د اغوا تشدد او د مذہبی امتیاز یو زر سلور سو شپک درش پی خ رپورٹ شوی رپورٹ وای پ 13 لسیزہ کے د شیا مسلمانانو خلاف د تشدد پ پی خو کے هم 1.5% اضافه ریکارډ کړی شوی دا
د وی او ای دی وخت پرونه ده زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ زموږ د ویب پاڼې پته ده voadnews.com
اف امریکا دی ریډیو دی داش په پیښور کې د پولیس تانندار د وجلو ذمہواری منلې د خیبر پختونخوا د مرکزی خار پیښور سره نږدې په متراسیمه کې پرون یو پولیس تانندار نامعلوم وسلوالو په ډزو وجلې وو رستو تر کړی ډېر داش ذمہواری منلې چې یاد پولیس تانندار د غډلې په نهه کړې دي په دې ډول نور حال ته دیو خبريال ارشد مومن وړاندې کوي
د متری پولیس یو چارواکي وی وی دی وسره په خبرو کې یاد پیښه تایید کړې چې پرون دلته یو پولیس تانادار په ډزو وجل شوې ده چارواکي زیاته کړي چې د یاد پیښې په لټنې سی ټی ډی پولیس پیل کړي او په دغه اړه نور جزئیات نه دي شریک کړي د شاسدې ځلې پولیس وای امتیاز خان د شپقدر سرو تانه کې په ډیوټي او پرون په خبر های کورټ ته د بدرک کسانو د قضیه اوریدنې په لړ کې تلو چې په واپسې کې د مترې د چغرمټې په علاقه کې نامعلوم موټر سایکل سپرو په نخه کړو د ایش پروستو کې د دیوړاندې د نورو په خوځي مواري هم منلې و په 10 سپتمبر په پیښور کې د وجل شوی سیک ستنام سنگ د وجلو ذمہواري په غاړه غستی و لدی مخکې د خبر پښتونخوا په کوارت ضلع کې د پولیو په ټیم د برید ذمہواري منلې و په کوم برید کې چې د پولیو ټیم ساتونکي پولیس په ډزو وجل شوی د غبرید د پولیو د کمپاین په محل په 19 سپتمبر شوی او لدی وړاندې په باجوړ کې په امنیتي ځواکونو د برید ذمہواري داش په غاړه غستې و د دې وړاندې په ورغزو کې هم د ځای مشرانو د وجلو ذمہواري داش منلې و په پیښور کې سیړونکو خبريال ابتهار پردوس وای پروستو کې په افغانستان کې د طالبانو په واک کې دراتلو وروسته په افغانستان او پاکستان کې د داعش پریدونه سیوا شوې دي نو موري ویل لومړی د داعش د غړو شمیر کم خودل کېد او ویل کېد چې دوی ټول د شپږو سو پورې غړي دي خو په افغانستان کې د طالبانو په واک کې دراتلو سره د جیلونو څخه د خلکو خوشی کول وروسته د داعش پریدونه سیوا شوې دي اتحار پر دوز زیاتوی چې داسې ریپورتونه مخې ته راځي چې داعش په زیاتره بریدونو کې هغه کسان کارول کیږي یا لاس لري چې دوی په افغانستان کې په بیلابیلو زندانونو کې بندیانو او دغه د طالبانو په واک کې دراتلو پس د جیلونو نه خوشی شوی وو
سم استیمیټډ فیګر چې راځي تقریبا 2000 کسان د ایشان جنګي چې دغه د جیلونو چې دغه راخلا شوی دي او دا غیر پس چې کوم نه پدې کې چې دا پیلواله چې دغه راخلا دي
په افغانستان کې د طالبانو په واک کې دراتلو وروسته د پاکستان د خبر پختونخوا په قبایلی ضلعو او بلوچستان کې هم په امنیتي ځواکونو بریدونه سیوا شوي چې په کې د زیاترو ذمہواري تحریک طالبان پاکستان منلې دي پاکستاني طالبانو دا وکړې روان کال د اکتوبر په میاشت کې سلی رشت بریدونه کړي چې ګڼ شمېر امنیتي ځواکونو ته په کې مرګ جوب لاړولې ده په دې کې زیاتره پیښې پاکستاني چارواکو تایید کړي هم دي د خیبر پختونخوا په خوانی د داخله چارو سیکټري اختر علي شاه دی وتول په نږدېو کې په خیبر پختونخوا او په خصوصي توګه په قبایلی ضلعو کې د وسلوالو بریدونه سیوا شوې دي
او چې کوم التا اوس پورې ویدا کې دا یونایټډ نیشن چې شپږ زره قبض کم تیری کې طالبان پاکستان خلک التا دي نو زمو خدا خیال چې کله التا حکومت راشي نو داغه اغي خلاف هم څه کاروای کیږي او د سخاریش اوسه پورې اطراف ته پیشرفت ده شوی
وړاندې به پاکستانی حکومت تور لګو چې په پاکستان کې بریدونه په افغانستان کې پلان کیږي. بیا په افغانستان کې د طالبانو په واک کې دراتلو وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شیخ رشید ویلیو ټي ټي پی او دایش پاکستان سره په پوله د افغانستان د ننګرهار غریزې سیمو کې شتون لري. په ولسمه کې شیخ رشید ویلیو په افغانستان کې د طالبانو سره په رابطه کې وو او دوی هڅه کوي چې ټي ټي پی د پاکستان په ضد د افغانستان خاوره ونه کاری او پاکستان تل دا دعوه کوي چې په پاکستان کې دایش په منظمه توګه شتون نه لري. خصوصي وایي چې اوس په پاکستانی طالبانو ترڅنګ دایش ډلې هم په سیمه کې خپل فعالیتونه سیوا کړي دي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده.
دا وایس اف امریکا ډی ریډیو دی. د خزانه د پاره د وزیر اعظم مشیر شوکت ترین وای چې د نړیوال مالیاتي ادارې IMF سره د شپږ بلین ډالر پور بیا پر ځای کولو په اړه تړون تر رسیدلې دي. ادي حواله سره رسمي لولنامه به روانونه کې لاسلیک کړی شي. سیډون کې وای IMF سره چې په کومو شرطونو د خبرې سر تر رسیدلې په هغه کې بلا واسطه ټکسونه لګول د تیل او بجلی بای سیوا کول شامل دي چې لوږی ګرانی بنور هم سیوا شي. الیاس خان په نور حال را کوي.
اسلام آباد کی خبر یادانو سره د خبرو په محل شوکت ترین وای چې د یو معاملې نه علاوه نور ټول معاملې حل شوی دي او د معاملې باندې مونږه قانوني رائے اخلو. نو موري وای چې د IMF لوزنامه کې بعضی شرطونه داسې دي کوم د پاره چې آئین کې بدلون د پاره 2/3 یا 2/3 اکثریت پکار دی کوم چې موجوده حکومت سره نشتا. سیرون کی وای د IMF سره چې په کوم شرطونو د خبرې سر ته رسیدلی په هغه کې ان ډایرکټ یا بلا واسطه ټیکسونه لګول د تیل او بجلی نرخ سیوا کول او د ترقیاتی کارونو بجټ راکمول شامل دي چې لوجی گرانی بانو رحم سیوا شي. وی او ای ډیو سره خبرو کې اقتصاد پوه ډاکټر شاید حسن صدیقی وای
مجھے ایسا لگتا ہے کہ حکومت جو ہے کئی سو ارب روپے کے انڈائریکٹ ٹیکسز لگائے گی. پیٹرولیم مصنوعات کے نرخ متعدد بار بڑھائے جائیں گے, بجلی کے نرخ بڑھائے جائیں گے, ترقیاتی اخراجات میں کٹوتی کی جائے گی.
ماں تدا سے لگی چی حکومت پر درویش ارب روپو بلا واسطہ ٹیکسوں نے لگوی نہ پیٹرولیم مصنوعات و بایو کے بعد سو وار اضافہ کی گی او د بجلی بای به هم سیوا کیږي. په ترقیاتی خرچو با کمیرا وسته شي او صوبو ته به هم ویل شي چې خپل د پرمختیا کارونو بجټ را کم کړي او د ان اف سی ایوارډ د لاندې چې کومې پیسې دوی ته د مرکز نه ملاویږي دغه کې به هم کمیرا وستل شي. ډاکټر شاید حسن صدیقی اووی دا ټول سیزونه با د IMF ایجنډې د لاندې کیږي چې ورسره به ګرانۍ کې زیاتوالی راځي. البته ډاکټر شاید حسن صدیقی زیاته کړه چې حکومت ته د کې کومه کامیابی ترلاسه شوې ده هغه د سټیټ بینک اف پاکستان پلواکای په حواله سره د IMF ډلا په دې خبره راضی کړی شو چې چونکی حکومت سره پارلیمان کې 2/3 اکثریت نشته نو ځکه دا آئینی بدلون دوی نشي کولای. د نړیوال اسلامي په هنتون اسلام آباد د اقتصادي څانګې استاد پروفیسر ډاکټر میراج الحق هم ډاکټر شاهد حسن صدیقی سره اتفاق کوي او وایي چې د IMF دا شرطونه منلو سره به ګرانی نور سیوا کیږي چې ورسره به حکومتي ستونزو کې هم زیاتواله راځي. وی او ای ډیو سره خبرو کې نو مغوړي اویل پکال 2019 کې لاسلیک کړی شوی د شپږ بلین ډالر قرض کې پاکستان ته تر دې دمه د IMF نه 2 بلین ډالر پور ملو شوی دی. الیاس خان، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
اف امریکا ڈیو ریڈیو دے. په پاکستان کې د شمیرنې اداره وایي په اکتوبر کې ګرانی نور هم زیاته شوه. خو د پاکستان د حکومت بیان فواد چودري وایي وزیر اعظم عمران خان به د زیاتو بیو په سر خلکو ته د غټ ریلیف ورکولو اعلان وکړي او دغه اعلان لا تر دې دمانه دی راغلی. زیتونکو وای د ګرانو به علم وجی وخو چرک خو لاسخ پلو بچولا سبزیان هم نشي غستی. نور تفصیل در حسین پر رپورٹ کې اوره.
د پاکستان د شمیرنې ادارې په خپل ریپورت کې ویلي دي د اکتوبر په میاشت کې د خوراکي شیانو ګرانی 9.2% ته زیاته شوې ده. اداره وایي په ستمبر کې دغه ګرانی 9% وه او د تیرو څلورو میاشتو راهسې پرل پسې په ګرانی کې اضافه کیږي. په مردان خار کې زئی د رکشي ډرایور نورالبصر وایي چرګ یا غوښه خوړل خلاصه چې سبزیان هم د هغوی د قوت نه بهر شوې دي.
د غریب د خوراک نه خيار یو شو د سبزی مخ کې ده. سبزی زونه ګرانه ده. الو د شلو په کلو نه 40 چاسته را سیدلی واپس کته نه راځي دا سیاره سبزی 70 روپیا ته را سیدلی وړي 170 نه 150 نه چکم دینو 320 او 330 ته لاړه غنه سبزی خوراک وبا سلنو چرګ او واخه به کم زینه خوري.
د شمیرن اداره وایي په 13 سلورو میاشتو کې دا د ټولو زیاته ګرانی دا چې ریکارډ کړی شوې ده. د ادارې په وینا د بنیادی خوراکي توکو ترڅنګ په خارونو کې سبزیانې میوه او د غوخي به هم زیاتې شوې دي. د سیلن اداره وایي د چرګ وخه 15% سبزیانې 15% الوغان 12% غنم 0% وړي 14% او میوه 1% ګرانی شوې دي. خو د دې ترڅنګ 13 ورځ د پاکستان تحریک انصاف د کور کمیټې د غونډي ورستو د مرکزی حکومت ویان فواد احمد چودری په خبری کانفرنس کې ویلی وو مرکزی حکومت په دې غور کوي چې عوامو ته د زیاتو قیمتونو په لړ کې رعایتونه ورکړي. فواد چودری ویلی وو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان غواړي چې په ګرانې د کنټرول ساتلو لپاره 10 میلیونه خلکو ته د ریلیف پیکیج اعلان وکړي. خو هغوی دا خبره نو څرګنده کړي چې دغه رعایتونه به په کومو خوراکي شیانو ورکول کیږي. د وزیر اعظم سیاسي سلاکار شهباز ګل په وینا دغه اعلان به وزیر اعظم عمران خان قام ته د خطاب په وخت وکړي. دا په داسې وخت کې چې 13 میاشت د پاکستان حکومت د توانای یعنی بجلی پټرول او ګیس په بایو کې اضافه کړي او مخالفه سیاسي ګوندونه د ګرانو بایو په سر د حکومت په ضد احتجاجونه کوي. د اقتصاد ماهر سجاد احمد وایي په نړیواله کچا زیات قیمتونه په ملکی کچا د توانای زیاتې بای او د ډالر په مقابل د پاکستانی روپے کم قیمت داسې علتونه دي چې لوجي په ګرانه کې اضافه کیږي.
انرژي چې کوم ریلیټډ پروډکټس دي کوموډټیز دي هغه کې ریټس خطلو د وجې منګایي زموږ ملک راغلي دا او بل د ډیماند وجه هم دا لګډيرا نو سب کوموډټیز دي چې موږ ډایرکټ امپورټ کوو نو دا هغه اثر هم حالت انټرنیشنل پرایسز هم سی واشي او زموږ ملک ډالر ریټ خطرې دي.
مرکزی حکومت وایي د نړیوالې مالیاتی ادارې IMF سره یې د پور اخستو خبرې اترې مخ په وړاندې تللی دي. د پاکستان د خزانه سلاکار شوکت ترین په پاکستان کې شخصي ټلویزیون سره په خبرو کې ویلي دي چې په راتلونکي وخت کې د بجلی او تیلو قیمتونه نور هم زیات کړي. وی ویلي دا اضافه به دومره نه وي څومره چې مالیاتی ادارې د حکومت نه غوښتنه کړې ده. د روانې میاشتې په 1.5 نیټه د توانایي د قیمتونو د سار ادارې اوګرا حکومت ته د تیلو په بیو کې د 11 روپۍ لیټر وړاندیز کړي وو خو حکومت دغه تجویز نه منلې. ریاض حسین وایس اف امریکا ډیوا مردان.
د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
دا وایس اف امریکا ډی ریډیو خبری خبرونه ده. اوس وخت شوی د یوې ادارې چې امریکا د حکومت نظر وړاندې کوي. وړاندې کوونکی دی زموږ همکار مختار خلیل.
نړیواله ترقی د پاره د امریکای د ادارې د یو ایس ایډ زنانه منتظمي سمانتا پاور ویلی دی چې د عالمی تعلیم په حق د اودریدو بهترین ایواز د خلکو او په خصوصي توګه د جینکو تعلیمي افته کیدل دي. دی وی چې د یو تازه مطالعه نه معلومه شوې ده چې د جینکو په حقونو او په تعلیم هر خرچ کیدونکو ډالر $2 او 80 سنت واپس ګټلی دي. سکولونو ته د یو اضافي کال د پاره پتلو د زنانه او آمدن 10% زیاتې دي شي. دین علاوه د هر بالغ هلک سکول ته د یو اضافي کال د پاره پتلو د د پجنګ او نورو لانجو کې د کخړېدو امکانات 10% راکمیږي. د یوې بلې مطالعه نه معلومه شوې ده چې خزوله د زیات تعلیم په ورکولو د کال 1900 نه د زوزات کېدو په وخت کې د ماشومان مړینې نیم په نیمه راکمی شوې دي. خو د یو ایس ایډ منتظمې دا خبره په ګوته کړې ده چې د بده مرغه کورونا وایرس خونړی وبا په ګرد د دنیا کې تعلیمي نظام تباه برباد کړی دی. د دې په جواب کې یو ایس ایډ 500 زیاتو ملکونو کې د 2 کروڑ سلویښتو لکو او طالب علمانو دپاره د تعلیم پروګرامونه شروع کړي دي. د چا تعلیم چې د کورونا وایرس د لاسه ګډوډ شوی دی. خو باوجود د دې هلو زلو ډیری جینکای ماجر شوی خلک او د خپلو ملکونو دننه بې کوره شوی خلک سکولونو ته د روانېدو جوګه نشول. عمدہ سبب دے چې یو ایس ایڈ په عالمی سطح تعلیم ته او دیرش ملین ڈالر نور اوخی دی چې پکې د خارجه چارو د محکمې د آبادای پناګزینو او د کډوالو د شوبې لخوا ورکیدونکو سورلس ملین ڈالر هم شامل دی. دا رقمونه د تعلیم هغه پروګرام له ورکړې شوې دي چې نوم ورلا تعلیم انتظار نشي کولې ورکړې شوې دی. تعلیم انتظار نشي کولې پروګرام یو ډیر اهم پروګرام دی چې په جنگ ځپلو سیمو کې خلکو ته د تعلیم د حاصلولو زیاتې اسانه ورکوي. د مثال په توګه د افریقي مالی هیواد چرته چې سکولونه د کورونا د وبا خورېدونه وړاندې بند کړې شوي وو او طالب علمانو ته په شمسی طاقت چلیدونکي ریډیوګان ورکړې شول او ورته سکول نه بهر خپلو کورونو کې د خپل سبق جاری ساتلو ویناګانې وشوي. افغانستان، یمن او ایتوپیا غوندې د جنگونو او د اوګډو مسلو د لاسه ځپلې شوو ملکونو کې تعلیم انتظار نشي کولې پروګرام په لکونو بالغ او نابالغ ماشومان د خپل تعلیم د جاری ساتلو جوګه کړې دي. د یو ایس ایډ منتظمې سمانتا پاور ویلې دي چې امریکا د تعلیم انتظار نشي کولې د پروګرام د دې په کال 2014 کې د شروع کېدو نه را په دې خوا په فخر سره مرسته کوي. دی وی چې موږ د جاري مرستې ملګرتیا په لوري ګورو چې دا شان تعلیم ته د خلکو رسیدل زیات کو، د تعلیم نتیجې خېکړې شو او کمزورو طالب علمانو په خصوصي توګه جینکو ماجرو د خپل ملکونو دننه بې کوره شوو او بې دسته او مازوره ماشومانو ته ځانونه ورسوو. د یو ایس ایډ منتظمی سمانتا پاور خپل وینا په دې الفاظو ختمه کړه چې کله معیاري تعلیم د هر چا د پاره په مساوي بنیادونو شي نو نتیجه صفاوي، یعنی زیاته اقتصادي وده، د صحت ښه اسانه، مضبوط جمهوریتونه، زیاتې امنناکې ولسوالۍ او صحت او کامیابه ماشومان. راځي چې دا خبره یقیني کو چې یو قابل او د کار کول د لاسه ونغورځو.